سلام په افغانستان کې دا سهار او بجې شوې چې لدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل شوې. دا نیم ساته خبری مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي اوس پاکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 3 تنه ووژل شول. دغه پیښه تیر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مرجي ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطات کې یو تن د 30 کیلوګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 304 اویا کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي. دا دیونه په پایل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یو لسپوړي ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 1.25.
ازادي رادیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به ووري یونیسف وایي په تیرو 5 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
یعنی سوایر افشار کرد
د غزای کی چاودن وشو اخوا کی دو درې جسدونه پراتو یوازې ډرایور لکه خزی او ماشومان سوزیدلی وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی.
اکنامیکلی ات افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز زکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان قزاقستان واردوي.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسمي شمیرو لمخه په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومان پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای تر رسیدو غوښتنه کوي. وايي ماشومان باید هیڅ کله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستنکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خنړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبلا اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درېو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیخي یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غزای کې چاودنه وشوه اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډرایور لکه ښځې او ماشومان سوزیدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 23,500 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
یو شمیر محصلین په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیم نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزدک روی زر توری کرده ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل ای پراپور که نوم واخستل سی، وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سره سره خپل درسونو ته حاضری گی، خو یو شمیر ستونزی لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوتای در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است و ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزوی و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون اشتر چه هیس استاد نلری. در ده شلکی سد از موین نگدیگی، اند دقو مزمونون و لمره پانی هم ندویلی. هم دارنگ همونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمغی لمره و رس ندیراغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو رسته د بیلا بیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریخودو ته ارسوی او یای هم دندی پریخی دی. یو بلا محاصله هم چی نگواری پر اپور که نوم واخستل سی پر تدریسی ساعتونو که دو استادانو لکمخت شکایت کرد.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
لی بعد منغا شخصا زمور طولگی پا وسنه و شرایطو که دو استادانو لکم خیانت سره مخ دی. ډیرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هیڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه ورسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په ونې کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نه غواړي پراپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نوې ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون دیشته، هم در درسی کیفیت پلحاظ او هم دوستادانو در کمخ او درسی میتود پلحاظ. لومویو که چه استادانو کم و اوگوس یه چه پرزای نور استادان گمارل شوی، در درسی میتود او روش پلحاظ هیس استندرد ندی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري. خدا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی. افغانستان تر ډېره خوراکي مواد له منځنۍ آسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوې، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفي الله ستانکزی د اسوشیټډ پریس په استناد په دې راپور په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 900 افغانۍ توپیر راغله.
900 افغانۍ تفاوت راغله ده. نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ، دغه مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسي د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بي ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه په کې خلک له لوګي سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا علت ترې پوښتنه چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړی او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستینه ورسره کوي. طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشردوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیر اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړ چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخواله تیرو 15 ورځو را په دې خواله درکه شوې. د خاغلی خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درکه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په یو اعلامیه کې د خاغلی خیرخوا د لا درکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تل ریسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلای علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبريال دی، لته ریسی شنبې را په دی خو الله درکه سوای دی.
اوسو بیا د ژوند ټول خانواده نگران شسیم، دیگر خلی زیات دیگر بسیار زیات.
د هغه مور لیلما آزادی رادیو ته ویل زوی د سه شنبې په ورځ لغرمه ورسته 2 بجې دی راپور د جوړولو لپاره لکوره بهر ووت او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجی لشوره اوت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقه زی پهانتون تزم مگورتا پتما و چه را بشی اشپک بجی شوی و شوی اتا او نه بجی شوی خو حقه را نگه خوزه هم تیس معلومات را نگرل چه اوائی تا سولار چه موگی پیدا کهو دی را برتندیخ منیو نور خوب نرازی پرکل تشویش تیس دشتی او رزی پر دوده نپوهیگو
دا لطالبان غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوور کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پر خبرګونونه راپارولي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یو خبر پاڼه کې ویلي په کابل کې د خبریال علي اکبر خیر خوور لدرکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي تر دې مخکې موندلي و چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بېدرکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغیز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر واخلو خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل. د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې. د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځنګړې توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولي دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلجاتو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شول سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خی چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. په سویلی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کاروندګر سکل له حاصلات خوښ نه دي. ولی په دې اړه وروسته ریپورت لرو، ستاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو لمړی راځي د تر شو چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې په افغانستان کې د بشری اړتیاو او د خلکو د لوشي په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې 24 میلیونه او 400 زره خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د حقوق په منځ کې 10 میلیونه او ولکه د خوراکي موادو شدیده اړتیا لري. ریلیف ویب وایي چې د پرلپسې بشری مرستو له کبله د هغو کسانو چې د خوراکي موادو امنیت په شدید ډول له خطر سره مخامخ دی د لا زیاتې د مخه نیول شوې ده. له بلې خوا واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې افغانان د لوږې له بحران سره مخامخ دي او یو شمېر مؤسسې چمتو دي چې مرسته ورسره وکړي. لیکي پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د خوراکي موادو بې خورا لوري او د هغو افغانانو لپاره چې سخت مرستې ته اړتیا لري د مرستو راټولولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. واشنگتن اگزامینر زیاتوي د خوراکي موادو د امنیت د وی ادارې IPC لوري په ورستیو کې اټکل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به وضعیت د پیسو یا مرستو د کمیدو له امله نور هم خراب شي. دا اداره اټکل کوي چې د جون او نومبر د میاشتو ترمنځ به هغو افغانانو ته چې په درو وختونو کې دوه وخته خواړه د بشری مرستو په توګه ورکول کیږي، مرستې له اتو تر 8% پورې کم شي. د ورسپانې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي په اړه د ملګرو ملتو د ارقامو یادونه کړي او ویلي دي چې شدید خوارځواکۍ پر میندو او ماشومانو له جسمي او ذهني پلوه ډېر منفي اغېز کړی دی. د ماشومانو په اړه بزنس میرر ورسپانې پر خپل ویب پاڼه د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي، شایي سشکال په افغانستان کې 1,000,001 تر 5 کلونو کشر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. خبرونه وایي چې اوس تر بل هر وخت روغتونونو ته هغه ماشومان ډیر راوړل کیږي چې وزن یې له لاسه ورکړي او په شدیده خوارځواکۍ اخته وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په جنوبي ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کاروندګر له حاصلاتو خوښ نه دي. د کندهار د کرنې اداره وایي سکل په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې د تیر کال پرتله د غنمو کښتونو کې زیاتوالی ښیي، خو کاروندګر وایي کښتونه زیات د اوبو د کمښت او ناروغیو سره مخ و چې لامل یې حاصلات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د محل د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې شوي. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
درویش کلن عبدالله د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز د سیمې اوسیدونکی دی. عبدالله چې اوس د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دی وایي کرل سوي ټول غنم یې د تیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. نوموړی وایي د تیر کال په پرتله په دامان ولسوالۍ کې د غنمو تر ټولو زیات کښتونه سوي.
سلویش منه 15 منه مې تخم کرلی دی.
نو ساش کال څه سره کمزور دي مرزونه وک په دا خاطر یار د تیر کال به کم یو څه کله چې دا دي چې مرزونه د جلی مرزې موکي نور دا دوا په خاطر سره شمیاشت دواي پرو پاشه مرزې نور ک او به هم بس پر زیات وخت باندې سمی ویش وقتی دا سیل سلو بای پر کمیس پروشکان ما نده نزکی ویش پروشکان نوی کرسی ساشکال دیر کرسی وی ساشکان مخ پر پروشکان یوا برما و ساشکان دری برما نوی عبادی کلی دی یوان دا زالا برما
په این وخت کې د غنمو د بنور کربنګر اسماعیل او نعمت الله وایي سشکال کندهار کې کرل سوی غنم زیاتی خو په فصلونو کې د ناروغیو وچکالی او د حکومت له لوري د مرستو د نشت لامله حاصلات کم دي. د غنمو کربنګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کښتونو له کربنګرو سره مرسته وکړي.
د سشکال در اویا مانه تخم پاشلی دي سر په خلاص او په دا اویا مانه کې نو مرچ وجه د غنم سوی مرض نه وکړي کړی یو خاب خاده شل خورواره فزوی خورواره غنو کول مګر او شه ودیر وکي ډیر وکي دوا خورواره بو وکي اده امبرو د نه را جوړی قرضدار کو جړې وکي سند خلاصو سبب نه وکوا د ساسر خلاصو او بو د خاصه خوش
د حکومت تفا د مسیه د خوا امکاری بیا مشته پیدا کی موږ یو تحصیلات پروسسو ک امباری ک غنمی د لوی کومک دی نور ک د دواوی راي ک د مرزو د پاره یا د وشو د پاره او ک د وبو سیستم راته برابر ک هغه خو بیا بیخي غټ خبره ده غټ کومک دی.
د کندهار د کرنې او مالداری اداره هم د وچکالی د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني خو وایي چې سشکال کندهار کې پر وش په تزر او څلور سوه هکتار ځمکه غنم کرل سوي دي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش چمتووالی نیولی. فضل الله د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر
که موږ وګورو موږ د ولسوالۍ د مسلینو پر اساس چې مثلا په ټول کندهار کې د ټول ولسوالۍ کساته وش په تزر او څلور سوه مجموعی غنم کرل سوي چې د هغه د جملې څخه یوولس زره هکتار بیا للمي کرل سوي.
د کندهار په دامان ډن جړی پنجوایی شاولی کوټ ارغستان او نیش ولسوالیو کې هر کال د نورو کښتونو ترڅنګ د غنمو زیات فصلونه کرل کیږي چې له همدې ولسوالیو ترلاسه شوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې سوي. اوکران چې د غنمو د غلې دانې په برخه کې د نړۍ په کچه یو لوی صادرونکی هیواد دی د روسیې د برید لامل د غلو دانو صادرات درېدلې دي. د غراز هند چې د غنمو لوی کندو بلل کیږي تیرونه نړۍ ته د غنمو د غلو دانو صادرات ودرول.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0 څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
او سمستا سوده پیغامونه نوبت را ورسید. موږ مننه کوو چې زموږ اوریدونکو موږ ته ګڼ پیغامونه راستي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه افغان قهرمان د هلمند څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د هلمند د لوړ پوړو چارواکو او داسې بیا تر کابل پورې د ټولو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې د سړکونو هغه ویجاړ ځایونه بیا ورغوي. زموږ د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ ډمبر چې ډېر معیاري جوړو خو په تیرو جنګو کې مینو خراب کړی دی، نو کجی کجی دی. د شپې د خوا چې کله مریضان سړی ښار ته بیایي نو هغه که موټر سایکل وي که موټر وي نو دغه د مینو په کډیو کې مشلی بیا چکر کوي، نو هم دوی خوښ سي هم موټر سایکل خراب سي یا موټر خراب سي، نو د مرګ لامل یې هم وګرځي. اوس د ناوي ولسوالۍ دغه د ډمبر غاره چې اوس وګورې د ډمبر غاړه مکمله قبرونه دي، پر هر ګولایي باندې یا د هر مین د کډې سره بس یو یو د کوچني کوچني قبرونه دي، نو دونه ډېر ټکرونه کیږي. نو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه سړکان بیا ورغوي.
سلامونه هند نیک هچاري، زه ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه. چې بچاره هی کمبر
ماجر ته جواب ورکړی د امارات اسلامي چې تلوي اختر به باريږي. آیا موږ دا خواهش کوو چې د مشران سره او د امیران سره چې موږ ځای دې موږ زمينات برابرې. السلام علیکم.
ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آز